شوی، خاصا د معرفو برخه کې کار نه دی شوی، چې په دې اکله موږ سره د 286 مکاتبو تعمیرونو جوړولو وعده وشو، چې عملا دا اویا کار شروع شوی دی، چې او د نورو کارونو لپاره هم سروې روان دی، ډیزاینونه جوړیږي او بالاخره ځایونه تعینیږي او مرکز نه به بودیجه غوښتل کیږي. خوشبختانه موږ د افغانستان په سطح د معرف دپاره ټول هغه ضرورتي ځمکې چې د دودو ضرورت ټول په واک کې ورکړي، مشکل په دې برخه کې نه لرو.
د هلمند پوهنې ریاست وایي د ولسوالیو د اوسیدونکو د شمیر په نسبت ټول 415 ښوونځي هم چې په تشکیل کې ورکول سوي دي کم دي، اما امکان لري راتلونکي کال د ښوونځیو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راسي. په دې ولایت کې د نامنو یو غربت له امله نږدې 6.5 لک ماشومان ښوونځیو ته نسي تللی. په هلمند کې 2,15,000 زده کوونکي ښوونځیو ته ځي چې نږدې 6,000 نجونې دي. په اکثره سیمو کې ډېر خلک ځکه خپل لوڼې ښوونځیو ته نه پرېږدي چې د نجونو دپاره ځانګړی ښوونځی او ښځینه ښوونکي نه لري، چې د پوهنې د ریاست په خبره د دوی اړوند وزارت لخوا په راتلونکي تعلیمي کال کې د یادې ستونزې د حل کېدو ژمنې هم ورسره سوي دي. محمود ریاستی، د ازادي راډیو هلمند.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلام، نوم یې ومنئ. د بشري او اساسي حقوقو یو بل خبرونه چې زه همین هیواد وړاندې کوم، د جرم یا بیګناهی د اثبات لپاره د شواهدو په حق خبرې کوو. د خبرونې ملمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، په پیل کې د مقدمې په ډول د خبرونې د موضوع په اړه راته وغږیږي.
لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د بشري حقونو په لړه کې زموږ او ستاسو یو موضوع د احضار د شهود دی چې شاهد به حاضریږي، البته له طرفه د مجني یا مجني علیه، چون دواړه په قانون کې حق لري. په دغه وخت کې تورن کس کوي سي چې د خپل د بیګناهۍ لپاره شاهد راوغواړي، یا سراندولۍ ته یا محکمې ته، چې هغه راسي د جرم د نفع په هغه کې هغه خپل شهادت هلته وړاندې کړي. البته په قانون کې شرط دا دی چې دغه کس راځي دلته به شهادت ورکوي، دا به په دې قضیې باندې به محکم پوهوي ورباندې دغه جرم ولې واقع سوی دی، علت یې څه و چې واقع سو، یعنی د دغه جرم او د مجدد مجني او د مجني علیه په مابین کې مکمل د شهود سره آگاهی وي او علم وي او په دې باندې پوهی، دا کس به راځي په محکمه او سراندولۍ کې به شهادت د ده په بیګناهۍ به ورکوي. البته بیا په قوانین کې د شهود او خصوصیات معلوم دي چې هغه به صادق وي، دروغګوی به نه وي او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري. چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي، دی به هغه جزئی ترین قضیه نه پټوي. که چیرته د قضایاونه یو جز د قضیې پاتې سو، یا عمدن یا سهون ده دا قضیه پټه کړله، نو په دې کې قانون ده ته بیا جزا او مجازات ټاکلی دي. نو بناً د شهود احضار په قضیه کې ډیره اړینه او ضروره ده. خدای نخواسته داسې نسی چې بدون د احضار د شهود چې متهم مطالبه وکي او څوک حاضر نکي او بالاخره د جانب مقابل خو همدغه سي راسي په دې باندې شهادت ورکي خود او په دې باندې جرم د لطرفه د مجني علیه شهادت واورول سي، بالاخره دغه کس چې دلته د شهود و نه منل سول او په دې باندې جزا تعین سي او د سزا ورکړل سي او دای خدای نخواسته بی ګناه بی مورده په زندان کې ونه وړي. نو د شهود اثبات د جرم له خاطره یو خو موږ تاسې مدارک لرو چې هغه عناصر دي دی چې هغه اسباب د جرم په واقع کیږي، لکه جارحه شیان یا قاتله شیان، غونې چې هغه ټوپک و غیره وسایل دغه ترڅنګ د شهود په قضیه کې احضارول او دغه نه پوښتنه کول د اړینه او ضروره ده. په دې موضوع کې
که چیرې یوه پیښه رامنځته کیږي او په دې منځ کې شاهد نه وي، نو په هغه صورت کې د جرم یا د بیګناهۍ د اثبات لپاره څه کول پکار وي؟
که به یو قضیه پیښیږي او د قضیې د اثبات یا د نفع له خاطره څه کول پکار دي، ده په کشفي ارګانونو پورې تعلق لري او د سارندوال د زکاوت او د هوښیارتوب په هغه باندې ضرور ده چې سارندوال څنګه وکولی سي چې په یو قضیه کې تورن کس را پیدا کی او دا جرم پی ثابت کی، دا کشفی ارگانونو تا ضرورت دی چې کشفی ارگانونو پا دیاره خپل چڑن پیل کی. البته نن سبا وسایل دی الکترونیکی دیر پیش رفته دی او تعلقات نن سبا دی محل دی کار دی او اندیوالی دی پا دی رابطه کی، نو دلتا هم د اقاربونه پوښتنه کیږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستی درلوده او یا دغه سړی چیرته کار کاوه، د کار د محل نه به پوښتنه کیږي چې دی راغلی و څو بجې رخصت سو لاړه چیرته لاړه. نو په دغه اساس باندې بیا کوی سي چې کشفي ارګانونه د خپل د زکاوت او د خپل د پوه او تجارب په اساس باندې کوي سي چې هغه مزنون کس را پیدا کی، مزنون کس کله را پیدا سو خپل الکترونیکی موضوعات د یو د اثبات د جرم لکه ټلیفون چا ټلیفون کړی دی، په څه وخت کې کړی دی، له کمې شمیرې په کمې شمیرې باندې سوی دی، یا سړی د کور نه راستل سوی دی، په دغه کور کې څوک راغله د چا دروازه وټکوله، څوک و چې څوک ورغله ته څوک یې، هغه وایي زه به فلانکه یمه، څوک دې پکار دی فلانکه مې پکار دی، دومره خبرې خو څوک ورکې کوی سي چې دغه کس ستاسې له کوره چې ووته داسې پیښه سوله، دا له کوره سوی که بیرون، بیا بیرون کې اپراتیفي پولیسان سه چې اپراتیفي کار وکړي، په دغه قضیه کې دغه کس چا لیدلی، چیرته روان و، آیا روانو پیاده له چا سره روانو، چا سره په موټرسکیل و، چا سره په موټر و، چی شوه. نو دغه د کشفي ارګانونو د تجارب او د خبرې په اساس باندې کېدای سي چې یو د اول خو مزنون پیدا کی، دویم د قضیې په اړوند باندې شواهد ورته پیدا کی. البته دا هغه وخت امکانات لري چې یو جامعه په ښه قانوني ډول باندې سمبال وي.
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدي منع کړي، که کیږي په کومو مواردو کې کیږي؟
او قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي، یعنی هغه من حیث شاهد ونه وسیږي. یو خو دا چې د قضیې د راز افشا کول، دا څوک چې شهادت ترازی شواهد ورکو شهادت ورکی، دا باید دغه اسرار افشانه کی، ځکه چې د څوک چې شهادت په قضیه باندې ورکی دغه مکمل هویت که افشا کیږي، که دیسی د یاد مجنی او یاد مجنی علیه له طرفه دی تهدید سی، دلته د ستونزه پیخی سی او ستونزه ولاړ سی، نو په دې اساس هغه څوک چې اسرار افشا کوي هغه د شهادت نه منع کیږي. یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجنی و د مجنی علیه د سارندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه دی چې باید د قضیه نفی کی، نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي. بل شریک جرمی چې یو څوک شریک جرمی دی، جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلی لاندې وي، هغه راسي دلته د محکمې و سارندوالۍ ته وایي چې دا کس بې ګناه، در حالې کې هغه خپله تر اوسه پورې ګرم دی هغه ته زیربتو ادارو ته، نو د هغه هغه قبلېدای نسي. بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشوم یا غیر ممیز وي، من حیث شهود هغه شهادت په محکمه و سارندواله کې. نو دغه موارد چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونه سي.
کچرې مثال د یوې پېښې شاهد راځي، یو ځل شاهدي ورکوي خو بیا وروسته نه حاضرېږي، یا فرضاً کچرې دروغ ویل کېږي، په هغسې مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کېږي؟
که چیرته شاهد راسي او موانع قانوني ونه لري، د شهادت د ادا په خاطر باندې تبند غغه مشخصات درج کیږي په ورقه کې او هغه راځي یو ری شهادت ورکي. بیا چې کله بل ورته ضرورت کیږي چې باید دا شاهد راسي بدون د موانع د مواجه نه دای نه راځي نه حاضریږي د شهادت. نو بنان مونږ درې نه و جرم لرو چې هغه یو قباحت دی، جنحد او جنایت دی. په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجې نه دی محکومیږي جزای نقدي باندې. په جنحه کې 15000 افغانۍ، په جنایت کې 10000 افغانۍ د جرمه کیږي. یو او که چیرته محکمه او سراندولۍ ته دا جوت اسول او ثابت اسوله چې دغه کس دروغی ویله په قضیه کې دروغ ورته ثابت سوله، نو بیا هم د جزا د قانون په رڼا کې دغه کس ته به بیا سزا ورکول کېږي. د محکمې لپاره چې د مال اوله کې ویل چې اندکه کتمان د قضیې دا هم یو جرم دی شاهد ته. شاهد باید مکمل هغه خپل لیدلو حال د قضیې نه مخکې آگاهی او د علم هغه پهغه سره به دا خپل شهادت وړاندې کړي. که چیرته دی دروغزن ثابت سو په قضیې کې بیا د محکمې له طرفه دی په مجازاتو باندې محکومیږي.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو، دا و د دې اونۍ خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واچو شروا باندې برابر کړل دا شروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بځه
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کجی به دې کوونه
رغه اس به تکړه اس به تب په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیر ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
زیم زمره پر دی نړۍ لما اتل نستا، پر هندو سندو پر تخارو پر کابل نستا، بل پزابل نستا لما اتل نستا. غشی دمن میزی برېښنا پر میرچمنو باندې، پژوبلا یونم یرغالم پر تختیدونو باندې، پر ماتیدونو باندې،